درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجی شوی د ازادي رادیو یبی بل خبرونه تمو هر کله کوم ز اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اگست تر یو دیرشمی پورې په کابل کې پاتې شي. سره له دې چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکی وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي، طالبان وایي
موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بسونه دي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایی چارواکی وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي، همکاري به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپوري چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په چیرې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستې ځانګړي کړې وي چې اوس په بندیدو سره ډېری هغه مؤسسې چې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا ډېری د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډېرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیایي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندي کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي ک دغه ستونزه ژر هوار نه شي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیایي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت په خوندۍ او تنظیم شوی بڼه د رواني اگست میاشتې په یو دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالې د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانک ټیلر چې له شاغلې کربی سره په دې غړې خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او ویل 66
فلایټس لیفت اوت اف کابل یسټرډی ان دټ د جمعې پورز په تلیر شو ساتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او شپږ زره 800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غراز وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحدو ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوسټ په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندې زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندې زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتونو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې به د سرمنشي انټونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکړي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د بریتانیا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، د بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکول شي داسې لار خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي، نو به موږ دا عمومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګران وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی.
ده افغانستان پاره موږ د هیواد خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راضی په ورستیو کلونو کې یو شمیر حکومتونه وخت ته ورسیدل، دوی راغله لو لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پوری تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
دولت ها پسې داره به نوې رابطه اونها با ما.
د خامنه ای اشاره په افغانستان کې ورستیو چټکو بدلونونو ته وچه د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشي ځکه چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولې او ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خوري ډیره برخلاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نشي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی صفه دولش پښ نیوی اورید. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمی پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قومندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 28مه شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سېشنبې په ورځ د اګست د میاشتې 1 نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د غبرید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا د غبرید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د محمد اشرف غنی د حکومت له رنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی اونۍ وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او فشارونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کې بې نظمۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد له مخکینو یو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم واخیستل شي، د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
میگن چند روز بعد مشخص میشه، ما پاسخ درست تا حالا پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
ها د دې دولتي ادارې کارکونکو دچی د طالبانو پراتک سره دندال نه سرګن برخلیک سره مخته. دا وی د طالبانو لا واکمنې ورسته خپل دند ته ولاړ خو په خبرې طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
د وېده طالبانو لره تک نه وونه وشو پریکړه وکړ چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوي نو چیرې کسره په سراغه ورته وویل چې زه باید زر تر سره داسای پریکړم څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره
مخ شم دفتر ترک وکړم.
د دین جلې کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوخت وي او د طالبانو له وکمنې سره لتیرو دوونه را پدې خو په کورونو ناشته دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمحاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویل چې خپل کارونه تستنی شي. اخوا افغانستان لتیرو دوه نوی رئیس په سیاسي تشکیل دی. د واک دغه تشه د افغانانو عادي ژوند لستونزو سره مخ کړي. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدماتو د دریدو او د لومړنۍ توکو د بیدل ولیدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکو بادا محمد زی وای چی د سیاسي وخت شه د بینظمۍ سبب شو او د زینو ډلو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې زمينه برابر کړی دی. د حکومت د زر تر زره اعلان وختون کده
بحرانی حالت دی او لارې هم امداد چې قدرت خلا بیر طرف ورشي او واک واقدار معلوم شي کابینه معلوم شي حکومت اعلان شي ترڅو پورې خلک به ځانو ویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی مادي څه دي او همدارنګ افغانستان د خلکو او د نړۍ د پاره د منلو وړ مادي به دوی چمتو کوي ترڅو پورې هم نړیوال نوې حکومت په رسمیت وپیژني او هم تر څنګ د افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسيږي.
بلخو د پنځشنبه په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته چیرما چاودني چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورتونو پر بنسټ ل یو سلاویا سیات افغانان پکې وشل شوی هم د خلکو ترمنځ د وسنی وضعیت په اړه ویره خبره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط وسلې مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یو ونې کې خپل اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. دا طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې بل سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې خغلی مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي و چې ډیر زر به د واک تشډک شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
نه یوازې شزی بلکې ګڼ شمېر ملکی مامورین او مدیران وای له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارل دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له شغل مختار سره مې خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره اوزګاره شوي شمیر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه؟
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستل دي؟
بالکل. د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي. یو د خدمات ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکی لاره د آزاد رقابت لاره روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکی مامورین دي، دوی سره د وزیر او د کمانډان د عملی چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لری کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغون کړي دي. په افغانستان کې به د تیر او شرو کولو کې چې څه لاسته راوړنی دي، دا د همدغه متخصص وړو کډرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له اداري سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوی کسان هیڅ کله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کیږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټول اداري کهیان دا کار دوام کوي، ورسره خرابیدل شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکی کسان دي او پخپل دوی ته په درد خوري.
دوی حتی روان دي دوی په وار وار حتی کې تیر ورځ هم د انصاقانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړي په پام کې چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی سره چې د پروسې پراس کې دي د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سی او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لری نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنګ بخانه رئیس او رنگ او رنگ مختارو په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپل وګړو او نور افغانانو د استلو بهیر بشپړې دوته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکي سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواو لوري اندیښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووزي تخنیکي او نور پرسونل تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دوو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووزي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونو د میدان نه ووزي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خراب کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي، په بعضې ځایو کې د ساختماني او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډیر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تېرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي، خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
بریتانیایی چارواکي له افغانستان د بریتانیوي وګړو او یو شمېر افغانانو د استلو د ماموریت له پای ته رسیدو سره شمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نشوي کړای په چیرو دوونیو کې له دې هېواد وباسي هیر نکړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ویل طالبانو سره پر راتلونکو کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پوري تړلې چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستانه ووزي د وتلو اجازه ورکوي.
برتانوی چارواکي وایي هغه افغانان بچ له برتانوی ځواکونو او د دې هیواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هیواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د برتانیا له خوا له افغانستان د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګر پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هیواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکې سې شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. په کابل کې د برېټانیا سفیر لوري بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوي خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووزي. هغه زیاته کړه برېټانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبر اعلان ته ورته هوډ څرګند کړ او ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي هغه به په قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې د غراز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هیوادونو ته چې د جی او په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې وه.